لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسي نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برالوي د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي، او له دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او له ځکه هم دای اساسي لامل ده چې ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي. یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډیر زیات ډولونه لري. لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته سوی. مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي، او له دوی نه جنسي استفاده کیږي، او بیا هم دوی پرېښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي، دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسي کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دوی نسي کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زمونږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمیرل کیږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي، او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه پلاس کې ونیسي. مونږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه مونږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چیز مونږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي، او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوی ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي، هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي، دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي، او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګانې شمیرې، لکه د پولیسو یو سل نه لس شمیره چې موږ لرو، داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، هر چېرته که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکولای شي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوای شي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي، هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای شي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای شي هغو ته مراجعه وکړي، او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي، له هغونه برته دي خېسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي، او د هغه مدیریت، یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي، تر هغه هلته د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي، تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دا د زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب پوهیږئ؟
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چه بنیا یې خودل شوی ده د صحابه په وخت کې.
ولی یاد مسجد ته پولی خشتي وای
پولی خشتي جمعه چره او د پولی خشتي پول دا دواړه تقریبا هم حاصل دي. ورته ویل چې پرخشتي جماعت وای هغه په دې معنی چې دا پل شو دا د پخو خوختونه جوړ شوی.
او مسولو کسانو د یاد جماعت د بیرغونې لپاره څه کړی دي؟
دو کاله مخکې کار جوړونې د وزارت او د اطلاعات فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو. اوس هغه سهولتونه ډیر شوي دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې د پل خشتي جماعت څومره لرغونی دی او ولې پل خشتي ورته وایي. بیا د پل خشتي د جماعت په اړه د خلکو خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو دوستانو، د پل خشتي د جماعت یوې خواته چارچته، د قصبانو کوڅه، کتاب پلورنځي، مرادخانی او باغی علی مردان دی، او بل لوري ته سرای شاهزاده، زرګری، منډوي او د نادر پښتون څلور لاري موقعیت لري. د پل خشتي د جماعت لوړه ګمبدي چې 2 متره اوږدوالی لري د ټول ښار له خواوشا څخه لیدل کیږي. د پل خشتي مسجد له شاه دوشمشیر څخه وروسته دوهم مسجد دی چې د کابل په ښار کې جوړ شوی دی، نو ځکه تاریخي ارزښت لري. مورخین وایي چې د پل خشتي جماعت د یو پخواني معبد پر سر ورغېده. کله چې عرب کابل ته راغلل، د پل خشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده. بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او د پل خشتي د جماعت لومړۍ تیږه یې کېښودله. د مسجد د ودانۍ کار د تیمور شاه دوراني په وخت کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له وجې سرته ونه رسیده. د تیمور شاه مارک څخه وروسته د هغه زوی زمان شاه د پل خشتي د مسجد کار سرته ورسوه. د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پل خشتي د مسجد په منځ کې یو بل مسجد جوړ شو چې یو منزل و، درې دالانه او 21 ګنبدې درلودلې. د هرې ګنبدې په منځ کې یو چراغ و چې تلې خاک پکې سوځېدل. د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د پل خشتي مسجد ته پخوا د سین د غړی مسجد هم ویلي.
لومړی مسجد شاهد شمشیرو د قیس بن لیس په واسطې سره کې خودل، او بیا دا مسجد د سین له غاړې دلته یو معبد و. هغه معبد ختم کړه او د هغې په جای باندې دلته مسجد بنای کې خودله. دا ساحه چون تیار آماده ول د عبادتګاه لپاره، دې نه عبادتګاه او مسجد جوړ کړ. د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی ده. د آخري ځل لپاره چې کله دا مسجد لویه توسعه پیدا کړه 19 پیړۍ کې و، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و. د کابل نفوس ډیر او غم دا حالت ولیدو، به حکم کې دا مسجد هر رقم چکیږي لوی سي. دوهم ځل لپاره بیا ګنجائش پکې کم سه، بیا لوی سه. په دغه معاصر په دغه دوه پیړۍ کې 15 کراته دی مسجد توسعه مومل. اخري توسعه چې دغه اوس موجود ده، دا کم بنا چې دا اوس موجود ده، دا د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړه دا مسجد توسعه کې غټه کې.
د پل خشتي د مسجد دیننه او بیرون گچکاری له کندهاري میماری څخه دی. د یاد مسجد زمکه په عادي تیګو فرش شوی ده. د پل خشتي مسجد درې دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یو ګنبدې ده. د پل